د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت له ترکمنستان سره پر پوله د یو موقت بندر د جوړولو خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په چشمه اسلم سیمه کې د دې بندر د جوړولو پریکړه د طالبانو د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکاتو د مرستیال او د ترکمنستان د سرحدونو چارو د مرستیال ترمنځ په غونډه کې وشوه. په دې اړه چې دا بندر به په څومره وخت کې جوړیږي او څومره لګښت به پرې راځي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېچ د اوارې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه په یو بیان کې چې پرون خپور شو غوښتنه شوې چې سوریا باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نشي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلونو بریدونو ته زور ورکړی. او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دو اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي، خو وویل چې شمیر یې د 1 او 133 تنو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې یې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او یو پلاوی یې سیمې ته استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14مې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پارولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پښتونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فیلحال چې کومه ډسبندي شوې ده خو دس سوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غږدو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
همداراز واورئ چې نن د دسمبر 3 د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او څومره چې زموږ ضرورت وي هم هغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
او د ناټو عمومي منشي وایي اوس مهال باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه د جګړې پر پای ته رسولو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پارولی دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیایی خدمتونو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي.
مخصم قوه لگیده خانم دیگه واقعا بر ما سخته.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سېشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولی شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېر ناهیله کړې، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د دې هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نورې نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سې شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کېږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سې شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کېږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سېشن بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تېره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډېر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هېواد به په نږدې راتلونکو کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارزدافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ستونزو د اواري لپاره دي د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي. اعتراضونه د تیر کال د اکتوبر په 21مه هغه مهال پیل شول چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د سپین بولدک چمن له لارې د سفر لپاره به پاسپورت او ویزه لازمي وي. ابدا سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکی دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
لار بندیدو ته هم مشکل جوړیږي عوامو ته چې په څوارلس میاشت کې څه د سر نه وتلو اوس هم نه وځي، خو متاسفانه په دې کښې دی دا په دا څوارلس میاشت کښې دا پېښې هم راغلي دي چې نور اخوا واده یې پلار یې دې خوا ته مړې دا نسې وړه راتللی دا رقم مطلب ناویانې ناستې دي چې کوژدې شوي دي د ودو تمه ناستې ودونه بند پاتې دي، مطلب ستونزې بې شماره دي. د حکومتو درخواست کوو چې دوی دې د دغسانې جوړه کړي د پخوا په شان د تګ راتګ وو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي،
موږ دا دیارلس میاشت کېږي چې دلته ناست یو، نه مې بارډر لیدلی دی، نه مې دغه دی، نه مې پوښتنه کارت پرېږدي. پاسپورټ مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد دی چې موږ لاړ سو راسو خپل روزګار وکړو خپلې روپاري وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبې په ورځ پاکستان حکومت ته په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لاره به بنده کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
کچیر زمر مسله نسوال بس مر خپل یو خواته لار نه ګرځي، مر به د ترانسپورټ چې هغه مالبردار سکونه او افغان ترانزیت لار نه څه بغیر ترانسپورټ چې موږ بند نه کړو، مر فیصله سبا څلور تاریخه.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 18مې وروسته به د پاسپورټ او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 21مه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورټ او ویزه لازمی دی. موترزین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژندکارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د تېرې اونۍ له نښتو او ورپسې د اوربند له ټینګېدو وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوي دي چې د ستونزې ته یوه دایمي حل لاره راوباسي. په دې نښتو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طارق ورکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسېدلي او وایي چې په سیمه کې لومبی کاری د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کوم ډزبندي شوی دا خو دس شوي بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې غږ دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي. بیا به له هغې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي له اختیاره بعد به یو فریق موږ ته خپل اوراد سره دوی خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مخ ته ږدي. بیا به د بل فریق سره ناسته کوو. بیا به دا جرګه اخر په کښېني د دوو خلکو د منځ فیصله
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 23 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوي برید په ردعمل کې پیل شوی وه. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواوو 144 تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنۍ نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بله ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتي جرګه سیمه ته د وروستلو ویلي دي. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر اغا تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه اغا ټکلی شوې ده هغه راشي یمو مسایل واوري او امید داده چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم د هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کېږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړې جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مري په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب د خبرونې په دوام کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناټو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناټو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنې ټینګار کړی.
د ناتو عمومي منشي مارک روته پرون سیشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پریکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود، له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافع نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سه شنبې د اوکراین د دغې اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلانې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي چې ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د دې په خبره د روانې جګړې سخت مرحلې ته د پای ټکی کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکونو د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې. یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په عین حال کې په ټوله کې د بانکداری سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډیر بیروباري بې نظمی پکې ګډوډي پکې. دومره ستونزه دا ده چې کله زو وي سیستم خرابي بل وخت راشه بل بل وخت زو پیسې مونږ ته چې څومره حواله شي یا په کاري چې خپل اکاونټ نه بس وغنه پیسې نه ورکې چې پیسې مونږ سره لګي دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډېر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي. او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی.
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېریدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي، او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي، او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
قدر منوریدونکو، او اوس هم د دې خبری مجله ورستای راپور واوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د پولیو د دوه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې 13 د دوه پیښې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دوه تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. WHO د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې 13 په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو سره وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی، او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم آسانه و، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسیدنه کولای شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
هیوادونو کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په شپږو بجو به زه احمد تکل یو ځل بیا له نویو مطالبو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې جعفر احمدي وړاندې کوي. جعفر صاحب
تشکر.